السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماخام شپږ بجې شپې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونازمل شي. د ولسي جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان مونی خمیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر څنګ د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالیو ټاکنیزو ټیکن کټونو په وړاندې سیاسي مان ورګنی دا یو شمیر نور مطالبه په دې نیم ساته پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام ما او دا نیم ساته پښتو خبری مجله در امین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې اسد الله لودین برابر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د ټاکنو لپاره قدرت تمثيل کړي. د ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړودین کې نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ او د ریختر په کچه 15.8 درجه زلزلې د ایران قشم ټاپو لړزولې دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیوړی وخی نو باید د ټاکنو لپاره وخت در رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت دریزی رد کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت دریزی رد کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم. تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی. محمد اشرف غنی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې اسوسییټډ پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی راغلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې دوی په بیړه کار کوي چې خلک ژر د ټاکنو وروستۍ پایله وویني. دا وایي زموږ غوښتنه له هغو ډلو څخه چې په دې پروسه کې ښکېلې دي دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو باور ولري. زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم، تر دا مهاله موږ داسې یو غیر قانوني کار نه دی کړی چې هغه د ټاکنیزو قوانینو خلاف وي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې له موږ سره ملتیا وکړي او له دې وړاندې نور په تمه نه شو پاتې کېدای، د دې لپاره چې موږ خپله زیان وینو. ټاکنو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دوی نن په کابل، کندهار، هلمند او سرپل کې د مشکوکو محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړه او څو نورو ولایتونو کې هم دا کار کیږي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې د تحریم ګواښ وکړ. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ. د ښاغلي دانش مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنۍ چارو سرپرست او د کډوالو چارو وزیر د سفر کې د سرور دانش ملګرتیا کوي. پاکستان ته د افغانانو د کډوالېدو د 30مې کلیزې په مناسبت دا کانفرنس سبا پیلېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش او د شاوخوا شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي. د کانفرنس بحثونه به تر ډېره پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت ورته د اسانتیاو په برابرولو او ورپېښو ستونزو ورټولوي. د لوګر امنیتي چارواکي وايي په لعالم خار کې د طالبانو اکمالاتي مسؤل نیولې دی. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاهپور احمد زئی وايي طالبانو دغه مسؤل د هدفي عملیاتو په نتیجه کې نیولې.
تیر شپه د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز په لعالم خار په اړوند سیمو کې یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د ترهګرو طالبانو اکمالاتي مسؤل نیولې دی. یاد کس ګل حسین نومیږي او لوګر کې د ترهګرو طالبانو د اکمالاتو مسؤلیت پر غاړه درلود.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه آزادی رادیو اوری د رختر په کاچه 15.8 درجه زلزله د ایران قشم ټاپو لرزولې دی. په فارس خلیج کې پرته د غسیمه کې د زلزله لکبل د احتمالي زیان راپور لا نه دی ورکول شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو ویان مشتبه خالدی اسنا خبری آژانس ته ویلي چې ټیمونه زلزله ځپل سیمه ته لیږلي چې وضعیت وارزوي. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرونی د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید ظاهر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یو کړنلار لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یو هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څول اسیز په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا په پوځي چارواکي وای د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته چیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند میلس کاګنس ویلي د بریټ کې د اډې یو برخه لګ ورانه شوی خو څوک په کې جوړل شوی نه دی. سمدستي د بریټ مسؤلیت چا نه دی منلی. واشنگټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو پر راکټي حملو کې هغه ملشي ښکلي بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او روسای خبردار چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریمه ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې وایروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1615 کسانو ته ورسېده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.15، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.3، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان شین.
زموږ غږ آزادی رادیو نو درنو اوریدونکو نه جیا صافي و چې د راتلونکو سلی رښت ساتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه یې وړاندې کړه. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو د آزادی رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ.
تاکید میکنم آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی به حضور شما حرف میزنم ممکن نیست کسی
دبدسیال کده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغه ونه آزمویل شي.
Well, that's the $1 billion question because the first issue is we need to recognize the Taliban.
په یو بل راپور کې اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان مونی خمنتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر اتسنګ د امرالله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټیکټونو په وړاندې سیاسي معنی ورګني. د شان با واوري چې د اوبو انرژي وزارت د سک وای د سکال زیات اورښت تونه د کال د سمسورتیا لپاره خزیره دي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړ چې ویلي دي د نه هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم اوریدلې شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ. دغه ټاکنیزې ډلې غړو په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپلو چارو ته په همدې ډول دوام ورکړي هغه پایلې چې اعلانېږي د منلو وړ نه دي او دغه پروسه به تحریم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا ویل دی وړاندې نور په تمن نشي پاتې کېدی او باید د وروستیو پایلو په اړه لازم تصمیمونه ونیول شي. خاطر پردیس دغه غونډې ته ورغلی او جزئیات راټول کړي. پردیس صاحب را سره هم د اوس په سټډیو کې د مهرباني پردیس صاحب نور جزئیات په دې اړه لتاو.
ډیره مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د 300,000 جنجالي رایو د یو برخې د تفتیش بهیر بل اخره ل 3 ورځې ځند وروسته نن یک شنبه بیا ځلې پیل شو. دغه بهیر د تیری اونۍ د پنځ شنبه پر ورځ له هغه وروسته کله چې ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیشن څارونکو غونډه پرې خوده و درول شو. د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان وکړ چې په څو ولایتونو سرپل، کندهار، کابل، غزنی او هلمند کې د رایو د بیا شمیرلو تفتیش بهیر پای ته رسیدلی. خود ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اعلان کړی چې د ټاکنیزو کمیسونونو هیڅ غیر قانوني کړنه ورته د منلو وړ نه ده او کچېره کمیسونونو د قانون سره سم چلند نه کړي نو ټاکنې به تحریم کړي. د دې ټاکنیز ډلې او تنغړې فضل احمد منوي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې خبرې کولې وویل
تاکید وکړم اون چې راکمه به نمایندګي
د ویټینګار کوم د صوبات هم پالن ټاکنیز ډلې پاستازي تو په وازی ډول تاسو ته وایم دا د امکان وړ نه ده چې د درغلي څخه ډکه پیله د افغانستان خلک ومني. د افغانستان خلک خپل پریکړه کړي په خپل پریکړه کړي ده لدی بهیر سره مونږ تر هغه ځای پر ملتیا کوو چې د قانون سره سم وي او که د قانون نه خلاف شي مونږ ته د منلو وړ نه ده. د خغلی منوی په خبره پوزین ولایتونو کې د بشمیرین بهیر د شکایتونو کمیسون او د دې څارونکو په نشټون کې پیل شوې ده. د غډل د کمیسون چارې مشکوکي بولې او ټینګار کوي چې د دې غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې کولای شي هر کار ته لاس واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس حوالم نوجستاني له رسنیو سره په خبرو کې نو ویل لدی وړاند نور په تمن نشي پاتې کېدی.
تخاصای ما از همه
دوستایی که دویز من گفتن لحق و دلو چخه چی پدی پرسه که کل دیده ده چی افغانستان در تاکون خپلواک کمیسون پکرونو باور ولری. زی چی پا هم داوست لطا سر خبری کوم تر دا محل مونگ دست یو غیر قانونی کار نده کرده چی حقا در تاکنیز و قانون خلاف وی. مونگ لطو لخوا و غارو چی لی مونگ سر ملتیا و کرده و لدی وران نور پتا منو شپاتی که ده دل پارا چی مونگ خپلا پزیان کیو. هغلی نورستانی وای د افغانستان خلک نور دین انتخابات ورستی پایل غواړي او پته منشي پات کیدی. اکران سبهیر دینی وی چې د صوبات او همپالن ډلې مخکخ غړي او د ولسمشي لمړی مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم څور از وړاندې په جوزان کې د تقلبي پایل د اعلان په صورت کې د موازي حکومت د جوړولو غواخ هم کړی و.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو و امور دل چې د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن ټاکنیز ټیم دی او شمیر محلونو درایو د بیا شمیر د تحریم غواخ وکړل. د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتی شپایل کړه ده. دغه کمیسون چارواکو ویلي دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ټاکنیزو ډلو پر ټاکنو د سر بنسټونو د استادو پښتون کې دغه بهیر پیل کړي دي او په نګدي راتلونکو کې به په نورو ولایتونو ته هم عملی شي. که څه هم د عبد الله د ټاکنیزي ډلې دغه غړي یوازې ګواښ کړي دي خو دغه ټاکنیز ټیم ویان فریدون خوزون بیا په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوی ټیم د بیا شمیرنې او د تفتیش په پروسه کې اشتراک نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس هم د سولې پر لور. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په افغانستان کې جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هاورس ستراتیژیا د دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړي. خغلی غنی ویلی طالبان د یو سازمان په توګه افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم پورا ډاډه نه دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. خغلی غنی د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړی مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نمونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې پاړه د پاکستان په همکاري هم بشپړ نه دی ډاډه، او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کول ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث وړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیول او وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیت کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګوندی او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي، او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. لدې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول سرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسول شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین
د خبرې اترې موافقه روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر وو، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومتن لا هم رسنیس شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسكر وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې ترهګري زکړونو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل مهم موضوعات یاد شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر لقوله د تاوتریخوالي د کمیټو پر وو ورزنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د اساسو ترمنځ بحثونه شوې دي، او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو و امریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویل چې د افغانستان جګړه تر هغه پاتنه رسیږي چې طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هغه یو نه ازمایل شي. خغلی غنی د غشان په دې کانفرنس کې دا هم ویل چې طالبان د یو سازمان په توګه افغانستان د باندې پټن ځای نه لري، او که د مونیخ په کانفرنس کې پاتې شو د دولت جوړونکې ټاکنیزي ډلې د لومړی مرستيال امر الله صالح ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د زینو د ولسی جرګې د زینو غړو او د غشان د حقوقي کارپوهانو خبرګونونه راپارولي. د ولسی جرګې غړي وایي چې شاید د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټیکټونو په وړاندې سیاسي معنا وروي. دوی وایي د حقوقي پرنسپونو پر بنسټ امر الله صالح په دولت کې رسمي دندونه لري، او کیدای شي یو ممکن په دغه ناسه کې د نوموړي ګډون له د یوې ټاکنیزې ډلې له ادرسوي چې دا د منلو وړ نه ده. نور جزئیات د دیوان در پر راپور کی.
د مونیخ امنیتی غونډه کې د ولسمشر غنی ترڅنګ د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړی مرستيال شتون د یو شمیر سیاسي شنونکو او د ولسی جرګې د زینو غړو ترمنځ پوښتنې را پیدا کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې ولسمشر غنی مونیخ غونډه کې د امر الله صالح په ګډون سیالو ټاکنیز ټیکټونو ته خپل سیاسي معنی وروخود، او د صالح ګډون د دې خانندوی کوي چې قومي انډول برابر دی او دغه شان د هغه له استخباراتي تجربه استفاده کوي. محمد عارف رحماني د ولسی جرګې استازي وایي هیڅ کوم قانون کې نه دی راغلی چې د یو ټاکنیز ټیکټ غړی دی رسمي غونډو کې ګډون وکړي، او دا کار د منلو وړ نه دی.
در نهایت دو تا دلیل اساسی میتونه که توجیه کننده
دو دلیلونه کولی شي د سفر ته توجه ورکړي، البته سیاسي نه خو حقوقي. یو دا چې هغه پامنيتي چارو په کاست دی، او دویم دا چې د قومي انډول په پام کې نیول خي، او په دې کار هغه وړي له دې بار ځان خلاص کړي. خو ویل شو چې د ولسمشر غنی سره د امر الله صالح دا سفر ډیر قانوني اړخ نه لري. د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې کوم کس چې د ټاکنیز ټیکټ غړي وي په کورنی او بهرنی سفرونو کې ګډون وکړي. ښکاره خبره ده چې د ښاغلی غنی دا کار خپل رقیب و ټاکنیزو ټکټونو ته د یو ډول سیاسي معنی ښکارا کول دي.
له دې مخکې هم د ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا ځینو غونډو کې د امرالله صالح ګډون د ځینو سیاسي کارپوهانو او ټاکنیزو ټکټونو خبرګونونه راپارولي وو. ولسمشرۍ ماڼۍ د دې ډیموکو په ځواب کې ډیر کله ویلي دي چې امرالله صالح یو پیژندل شوی څیره ده، نو کولی شي دې غونډو کې ګډون وکړي. د ولسمشر ترڅنګ د امرالله صالح ګډون د خوشی کېدونکو طالب زندانیانو د فیرس اعلانولو پر مهال د امنیت شورا ځینې غونډو او په کابل کې د نړیوالې ټولنې له یو شمېر استازو سره د لیدلو پر مهال هغه موارد دي چې د سیاسي کارپوهانو او سیاسي حزبونو نیوکې له ځان سره درلودې. ځینې حقوقي کارپوهان بیا وایي د امرالله صالح دا سفر له حقوقي پلوه د توجیه وړ نه دی. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي:
فکر کوم چې اساسا د ښاغلي صالح سفر اصلا په رسمي اړخ کې هېڅ مفهوم نه لري. بنان شخصي لحاظ کدي د کوم لاسته راوړنه ولري بله، مثلا هم په رسمي لحاظ کې نه کوم کوم لاسته راوړنه ولري.
د سیاسي چارو یو بل پو او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي ولسمشر د خپل ټاکنیز ټکټ مهم غړی باید سفرونو ته له ځانه سره بونځي، خو په خبره که داسې کوي نو باید خلکو ته د دې سپیناوی ورکړي چې دا خلک له کوم ادرس ورسره یو ځای سفر ته ځي.
رئیس جمهور چې کله کوم سفر ته ځي یا کوم مجلس ته ځي او دا ځان سره څو نفره بیایي، دا فکر کوم چې د خپل صلاحیت دسته اعلان نه دی شوی چې رئیس جمهور چې ښاغلی امرالله صالح ځان سره بیایي بیچي چې په صفات یې بیایي. فکر کوم چې دا وضاحت باید شخص محترم رئیس جمهور اشرف غنی یا د دفتر باید ورکړي.
امرالله صالح له دې مخکې د ملي امنیت مشر او اوس د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی تر څنګ ولاړ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ هیڅ یو ویان حاضر نه شو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې د امرالله صالح د ګډون په اړه توضیحات ورکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته شي او د سولې د هوکړلیک پر مهال دی له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو نه هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه سرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اربان څخه د ملاتړ په هدف په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اورباند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اورباند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي. د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وطن لای ورس کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولې خلک وزر سول هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو. نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي په هر نوم باندې له دغه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي دی وخت په سر باندې. ایم خبره دا ده چې امریکا دلته راغلی نن نس کاله مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وزر اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسلانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ل پکتیانه د تخار پر لور د تخار ولایت سیمه چارواکي وای د نامنې او جګړو لامل په ځانمنو شوی او باند سواندي شپک سو کورنۍ وي خوراکي او غیر خوراکي مرستي ویشلی خو متضرر شوی د امرسه کافي نه بولید وی وای ټول شته ل لاست للی د استوګنی کورونه وران شوی او دومره مالی امکانات هم نه لري چې خپل وران شوی کورونه بیرته ورغوي په دغه زموږ همکار اجمل هاریان لسیمی راپور راکوي
په تخار کې یو شمیر کورونی شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل زموږ سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده خپل حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرر او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې او پر هرې کورنۍ پنځلس قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورونو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمن شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو په روان کال کې د تلقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یو نړیواله موضوع د ناتو مومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړ چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي یانس سټولټنبرګ ویل ک چې هم د فرانسې اټومي ورتیا او د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحده ایالاتونو هم مهم رول لوبولې دي تفصیل نوریاس نوري اوروي
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړی او ویل چې متحده ایالاتونو او برېټانیا تر اوسه په غیزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول اتویشت غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي ستولتنبرګ هم دا شان فرانسه یو ډیره ارزښناک متحده و بلل چې د په وینا اټومي ولټیا وې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي د اروپا لپاره د یوې خپلواک ستراتیژۍ غوښتنه وکړه ماکرون چې هیواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنگټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ تیرونه د مونشن امنیتی کانفرنس ته ماکرون په خپل وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ یو ډیالوګ غوښتنه وکړه هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه د ناتو غړي فرانسې خپل اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دی ورکړي د هیواد له اوږدې مودې راهیسې د خپل اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې په تیر بیا جرمنی له دې سره مخالفه ده چې په زیاتیدونکو ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواخ د مخنیوي دی او انصر په توګه اتکاوشي او د امریکا اټومي ولتیاته د اروپا د امنیت د اصلي انصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلی مسله دا نه ده چې اروپا له واشنگټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
په همدې سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. سنزاده صاحب راغله.